در امواج آزادی.
احمد شیبریم لظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانی. السلام علیکم. د سوریه په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 8000 د ټپي کېدو راپورونه خبره شوې دي. له افغان جنګیالیو د تشکیل شوې فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسول زهر مجاهد ویلي دخلي والا 15 کلونو راهیسې د سوریه په جګړه کې برخه لري. زهر مجاهد د ایران اصلاح پال ورسپانې شرق ته په خپل مرکه کې ویلي چې د شنبه پر سالبته د مرکه خبره شوه دغه لوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان ورکړي دي. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار پر دې خبر خواشینی څرګنده کړې ده او له حکومت یې غوښتې دي چې جدي اقدامات وکړي.
ایران زمونږ د ځوانانو مهاجرو نه په سوې استفاده سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریه او عراق ته، بالخصوص سوریه ته، او خپله اعتراف کوي، خپله اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړې ده او شهیدان شوي دي. زمونږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپله اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر وغواړي، خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زمونږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
د افغانستان له حکومت په ورته وخت کې دا غوښتنه هم شوې ده چې موضوع د ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا ته وړاندې کړي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندوی له رسنیو د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اوریدلي، خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. سبقات الله احمدی ازادي رادیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري سره شریکه کړي.
ما این مورد با UNHCR، با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای زیرفت شریک ساختیم و این قطعا از محرومیت و یا از مجبوریت هایی که مهاجرین داره نباید سوء استفاده شود. این موارد شریک ساخته شده و ما امیدوار هستیم که به این مورد اقدام به موقع و خوب صورت بگیره.
ایران تر اوسه د سوریه جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړی ده، خو دا خبره کړې ده چې یوازې پوځي سلاکاران دغه جګړې ته تللي دي. ویل شوي لشکر فاطمیون تر ټولو ستره پوځي لوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل شوي او د افغانستان نشیاګانو ورته زیات جنګیالي جذب شوي دي. د ازادي په څپو کې پروانه خبرونه کې همدا مسله په تفصیل څېړو چې په دې کې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې هم رانغاړي او په ورته وخت کې هڅه کوو چې په دوم ساعت کې په پاکستان کې د کډوالو مسله وڅېړو. نن د جنوري 12 ده او پاکستان د جنوري په 15 اعلان کړی دی چې افغان کډوال باید د جنوري تر اخره له پاکستانه افغانستان ته ولاړ شي. نظر سي.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و بیجاشتگان فعلا در استودیوی ما در کابل تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد آجان منگل رئیس کمیسیون مهاجرین و بیجاشتگان مشران جرگه هستیم. همچنان آقای شیرین خان حبیب سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان هم باید به استودیو تشریف بیارن، منتظرشان هستیم. البته قابل یادآوری است که در تقریبا نیم ساعت آخر همین برنامه دو ساعتی ما، یعنی بعد از قسمت دوم، وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از طریق تلفن با ما خواهد بودن. فعلا آقای میاخیل خوش آمدین به برنامه. سید
تشکر. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی بیننده های محترم رادیو آزادی.
بله، تشکر.
مننه میاخیل صاحب. لکه څنګه چې په مقدمه کې دې ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو د کډوالو په اړه بحث لرو، هم د پاکستان او هم د ایران، خو په لومړی برخه کې به تر ډیره د نظر صاحب د ایران مسلې ته ورشو. دغه مهاجرین چې راپورونه لمخې د ایران سوریه ته استول کیږي، د دغه د په جګړې کې د دغه د شرکت د مخنیوي لپاره ساسو وزارت څه کړی دي؟
ډیره مننه. ګورې، مخکې دی نه چې زه بحث پیل کوم، یو غوښتنه لرم. هغه دا چې د ایران مسله دا یو سیاسي مسله ده، د باید له ډیپلوماټیکو لارو دغه مسلې ته رسیدنه او شی تر ډیره د بهرنۍ چارو وزارت په دغه مسله کې مسولیت لري. نو د پاکستان په اړه بم زما غوښتنه ده چې بحث وکړو، ځکه هلته د 1.4 میلیون انسانانو د برخلیک مسله ده او دا ډیره مهمه مسله ده. نو را به شم ستاسې ځواب ته. ګوري، د کډوالۍ مسله، ما په بار بار دا خبره کړې چې د کډوالۍ مسله یو بشری او انساني مسله ده، د ته باید یو بشری مسلې په سترګه وکتل شي او له ټولو سیاسي مسایلو باید لری وساتل شي. خو متاسفانه چې په ځینو هیوادونو کې زمنګ له هیوادوالو څخه سیاسي ګټه پورته کیږي، نو د افغان کډوالو څخه هر ډول سیاسي او جنگي استفاده د دوی له بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. زمنګ تمه له کوربه هیوادونو دا چې د کډوالۍ مسلې ته د دیوي بشري مسلې په سترګه وکتل شي. منګه هم د رسنیو لارې دا خبرونه اوریدلې، خو داسې کره شواهد تر اوسه منګه لاس نه دی راوړي. نو د بهرن لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویان مخکې ستاسې په خبرونو کې ویلي، هغوی خپل اندېښنه له یو این ایچ سی آر او نورو اړوندو ادارو سره شریکه کړې. نو متاسفانه دا ستونزه په ځینو هیوادونو کې شته چې زموږ افغانان زموږ په ضد دلته ترې ګټه اخیستل کیږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه مسلې ته د یوازې د بشري او انساني مسلې په سترګه وکتل شي.
میاخیل صاحب، دا ستاسو خبره په ځای ده چې دا موضوع د خارجه وزارت سره ارتباط لري، خو دا بل اړخ ته تاسو اشاره وکړه چې دلته د بشري حقوقو موضوع هم مطرح ده. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي په هغه کې ویل شوي دي چې ایران دغه افغان کډوالو ته یو لړ امتیازات په خپل خاوره کې ورکوي، چې د اقامې په شمول ځینې امتیازات او د هغو په مقابل کې دوی د سوریې جګړې ته استوي. کچیر ته دغه راپورونه ثابت شي او ایران په رسمي ډول هم تایید کړي، څنګه بیا به تاسو څه کوي؟
کچیر دا ثابت شي، نو بیا هم دغه مسله منګه د بهرنۍ چارو وزارت لپاره تاک به وزکا په ځینو مسایلو کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نشي کولای چې مستقیما مداخله وکړي، لکه دا د ایران موضوع چې تاسو یاد کړه. مثلا یو بل مثال یې تاسو ته درکوم، په ایران کې د زندانیانو مسله ده. په داسې مواردو کې موږ نشو کولای، هغه کاری وصول موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ مستقیما لاس په کار شو او مداخله وکړو. دا د بهرنۍ چارو وزارت لارې دا موضوعګانې موږ تعقیبو، او دا یو کنسولي موضوع ده او د بهرنۍ چارو وزارت حتما په دې برخه کې خپل اقدامات کوي.
میاخیل صاحب، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر له لارې تاسو د ایران په حکومت باندې فشار نشئ راوستی چې دغه ستونزه هوار شي او یا یو څه حل لار ورته پیدا شي؟
خکه داسې کره اسناد او شواهد مونږه پیدا کو په پاکستان کې، په ایران کې شاوخوا 840,000 تنه زمونږ هیوادوال دی او درې اړخیز تفاهم په چوکاټ کې هلته ژوند کوي، چې دغه تفاهم د افغانستان، ایران او یو این ایچ سی آر ترمنځ یو کمیسون جوړ شوی. د همدغه کمیسون هر کال په دغه کمیسون کې ناستې کیږي. نو کدا سی سه مسلې حتما په دغه ناستو کې دا کلنې ناسته چې جوړیږي په دغه کې منګه دا سونځه غوي سره شریکو. نو زه بیا هم تکرار کوم، دغه کسان چې هلته دی د 840,000 تنه زمون هیوادوال دي، ترڅنګ یو شمیر نور زمون هیوادوال هم شته چې اغوی موقت پاسپورتونه لري یا ثبت او راجستر نه دي. یعنی د دغه درې اړخیز تفاهم چوکاټ څخه خارج دوی هلته ژوند کوي. دوی هغه قانوني اسناد لري، د پیو د امایش کارتونه ورته وی ایرانیان چې مونږه هغه په امایش لا د کډوالۍ اسناد ورته وی. نو کدا سی صحیح حتما لاغوی سره شریکو. خو دغه مسله د پناغښتونکو په تړاو د جنوا 1950 کنوانسون څخه سرغړونه بولو منګه، او دغه کنوانسون کې د کوربه هیوادونو مکلفیتونه د کډوالو پر وړاندې مشخص شوی، په هغه کې د کډوالو ټولو حقونو ته درناوی شوی. خو متاسفانه دلته بل ستونزه دا ده چې ایران په مشروط ډول دغه کنوانسیون لاسلیک کړی، له همدې عمله خلاص لاس ردی. پاکستان هم پاکستان بیا بیخي دغه کنوانسیون ته ژمن نه دی.
بله. خب تشکر میاخیل صاحب محترم. منتها در مجموع سوال در اینجا است که امی وضعیت مهاجرین چی در ایران، چی در پاکستان و چی در ممالک دیگه، یک قسم بی سرپرست واری هستن، یعنی یک کار، یعنی یک پلان ملی موجود نیست که از حق از اینا دفاع شوه، یعنی یکی این موضوع. موضوع دوم، شما گفتین مسئله سیاسی، درست است مسئله سیاسی است که منتها در مورد هماهنگی بین وزارت خارجه، وزارت شما، حتی وزارت کار امور اجتماعی این سال هاست روی ازی صحبت شد که مثلا افغان ها اگر به شکل منظم من حیث کارگر به خارج روان شود، ایره چندین بار در صحبت های مختلف روی ازی صحبت هاشت، منتها هیچ نه هماهنگی میشه و نه این کارا عملی میشه. گفتن که اینقه کارگر به شکل رسمی مچمونج روان میکن. اینجا یک از خود اگر انتقاد کنیم، یک کمبود موجود نیست بین وزارت خانه ها، این هماهنگی بسیار ضعیف نیسته؟
خب ببینین، توجه به مسائل مهاجرت و پناهندگی از اولویت کاری حکومت هست. در این زمینه ساختارها ایجاد شده، رئیس جمهور و رئیس اجرایه مستقیما اونا این موضوع تعقیب میکنن، یک کمیسیون تحت رهبری رئیس جمهور که 15 وزارت و 7 اداره مستقل عضویت کمیسیون داره، کمیسیون عالی امور و مهاجرت در این زمینه کار میکنه، کمیته فرعی شورای وزیران تحت رهبری رئیس اجرایه است، در یه آخر یک کمیته اجرایوی عودت کننده ها و بیجا شده ها به نام دایرکت که به خاطر اجرا ساختن پالیسی ها و پلان های کلان در این زمینه کار میکنن، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که من حیث یک نهادی که در این زمینه مسئولیت دارن. ما با در چند حوزه با کشورها به مدیریت رسیدیم در زمینه مهاجرت، مثلا با پاکستان تمدید اقامت پناهندگان افغان در پاکستان، در این زمینه ما با اونا تفاهم کردیم، اما کابینه پاکستان خلاف تفاهم ما در این زمینه خود اونا یک تصمیم دیگر اتخاذ کردند. موضوع ثبت و راجستر افغان های فاقد مدرک بوده در پاکستان که او هم آغاز شده. در ایران هموطنان ما که هستند با مشکلات زوانا هم تا یک حد رسیدگی صورت گرفته. قانون منسازی حضور افغان های فاقد مدرک در ایران، در این زمینه با ایران ما توافق کردیم که تا هنوز حدود 700 هزار تن از هموطنان ما ثبت و راجستر شدند. با کشورهای اروپایی ما در اکتبر سال 2016 در ارتباط به مسئله مهاجرت به یک مدیریت مشترک رسیدیم. همچنان برگشت مهاجرین، ببینید این رای حل دائمی است که ما زمینه برگشت هموطنان خود مساعد بسازیم، که ما از آغاز کار حکومت تا اکنون حکومت توانست که زمینه برگشت بیش از 2 میلیون تن پناهنده و مهاجر افغان به کشور مساعد بسازه. و خب در سطح منطقه یک استراتژی به نام استراتژی رای حل های دائمی ایجاد شده و مطابق با مو استراتژی هموطنان ما که در پاکستان و ایران هستند با مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره. اما مشکلات هم وجود داره، ما میپذیریم. در بخش هماهنگی ها شما گفتین، خب هماهنگی ها نسبت به گذشته ها بیشتر شده. خب شاید هنوز هم در بعضی موارد مشکلات باشه، اما هماهنگی خوب است. یک کمیته ایجاد شده که او کمیته مسئولیت داره، بخشای مختلف داره در وزارت امور خارجه کمیته، موضوعات سیاسی، اقتصادی، امنیتی کار میکنه. موضوع ایران که شما یادآوری کردین، خب یک کمیته است که کمیته این مربوط به کمیته امنیتی میشه، فکر کنم کمیته مهاجرین است که رهبری و کمیته را وزارت امور مهاجرین داره. اونا با ایران یک جا کار میکنن، یک سفر داشتن با ایران. بله.
تشکر میاخیل سه. همینجا یک سوال دیگر هم علاوه بکنیم، اویست که همی آقای زرده شمس معاون سفارت افغانستان در این روزا در صحبتهای خود برخلاف گفتن که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرند. یعنی این یک مسیج یا یک پیام بسیار زیاد مهم و همچنان خطرناک است. اگر این بین وزارت خانه‌های مختلف یا مانگی نشته باشه و دولت یک سیاست تر نکده باشه، چطور یک پیام اینا داده میتونن یا این یک اساس آمادگی دارین اگر یک دفعه گفته شما 1.5 میلیون افغان بیا کل شب سب با آغوش بگیرین؟
خب برگشت هموطنان ما به کشور ای از اولویت کاری حکومت است، اما ای برگشت باید داوطلبانه تدریجی با عزت و مسئول باشه. برگشت زود هنگام بدون شک مشکلات ایجاد میکنه. خب ما در این زمینه روی یک طرح کار میکنیم که دو بخش داره. بخش
اما میاخیل سب محترم، آمادگی شما را علیده روش بحث میکنیم. اون تا سفارت افغانستان هم میگه که مهاجرین افغان باید برای برگشت آمادگی لازم بگیرن، این خو یک نوبت
نظر سب. البته یو شای میاخیل سب بخش زام پی زیاد کم تاسو پخپل آزادی را دو تو ویل سه تقریبا دو روز مخکې مو یو بیړنۍ غونډه لرله او په دې باندې بحث وشو له داخلي او بهرنیو مؤسسو سره او که استازو سره چې که چېرته دفتن مهاجر راغلل څه باید وکړو.
ای آمادګي وزارت است، مونتا ای پیام سفارت یک موضوع بیخي سیاسي علایده است.
په خپل میاخیل صاحب هم خبر.
بله
خب ما خواست ما همی است که هموطنان ما به کشورشان برگرده، اما ای برگشت زود هنگام ما گفتم که مشکلات ایجاد میکنه. جلسه ای که شما یادآوری کردین، ما حدود 3 روز قبل یک جلسه فوق‌العاده در ارتباط به تصمیم کابینه پاکستان که در ارتباط به مهاجرین و پناهندگان افغان داشت، یک جلسه با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی برگزار کردیم. در اون نشست تاکید و گفتگوها روی دو مسئله مهم بود. نخستی که ما مذاکرات با پاکستان آغاز کنیم و از راه‌های دیپلماتیک ما به این مشکل رسیدگی کنیم و بتانیم پاکستان قناعت بدیم در بر اساس متفاهمی که قبلا میان به سطح وزرای هر دو کشور صورت گرفته بود، مدت اقامت پناهندگان افغان بر 1 سال تمدید شود. گزینه دومی بوده که آمادگی ها در داخل کشور، نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه روی مسائل هم صحبت کردن با ما، اما اگر آمادگی ها هم روی مسائل کار هم شوه، ما فکر کنم در 1 ماه به هیچ وجه این موضوع امکان نداره، مشکلات ایجاد میکنه. خب آمادگی ها را که ما وقتی صحبت میکنیم، این آمادگی ها خب در 1 ماه فکر کنم مشکل است، میشه در 6 ماه، در 1 سال ما آمادگی های خود تا ایجا داشته باشیم. خب نهادهای مختلف در این زمینه کار میکنن ولی در 1 ماه مشکلات ایجاد میکنن.
بله مننه میخیل سب. د هغه اوریدونکو څو پیغامونه بل تاسو سره شریک کو سی په فیسبوک کې ازادي رادیو ته راستولې دي. ګلمیران عثمان خیل لیکي اگر دولت مردان افغان در تای بیش از 1 دهه با سرازیر شدن میلیاردها دلار با وجود نیروی کار وقت کافی و زمینه کار را به جوانان افغان مساعد می ساخت، امروز سیلی از جوانان افغان مهاجر نمی شد و به کشورهای همسایه نمی رفتند. نورین خان بیالی که سلام و روست بیادالی که سیزا نورانی منگلیم دغه پیغام در پکتیا لستم کنه اولو سالی رو در لیشم. اول خوب باید افغانستان پکلک در پاکستان دغه غشتن وکری تر تو افغان مهاجر رو تا دغه موده 1 کال نور تمدید کری. او بل دای بیالی که سی ایران هغه افغانان چې د سوری جګړې لپاره سوی باید دغه په برخه کې افغان حکومت لاس پکار شي او مخه ونیسی. یو بل اوریدون کې په فیسبوک کې لیکلي د افغان حکومت باید ټولو راستنیدونکو کډوالو سرپناوی برابرې کړي. میخیل سب څرنګه د سرپنا خبره هم کیږي؟ په 2000 لومړي کال کې چې کله نړیوال قواوې هغه ترغلی افغانستان ترغلی تر هغه وروسته، نظر سب فکر کوم 2003 کالو د جاپان یو مؤسسه حاضر شوې وه چې د افغانستان په دشتو کې کډوالو ته ځینې کورونه جوړ کړي. بیا هغه خبره پسې ورکه شوله. آیا داسې امکانات نشته چې لکه څنګه چې پاکستان ته یو ډول یو د مهاجر ورمات شول، اول ته د پاکستان په دشتو کې یونیسیار ملګرو ملتونو او نورو له دوی سره مرستې وکړي او کورونه ورته جوړ کړ، دوی خپل کورونه جوړ کړل خو اوبه او د شان ورته برابر کړل، چې افغانستان کې دننه دغه یو کار وشي، آیا ممکن نه ده؟
ګوره په دغه برخه کې موږ دا ستونزه منو که واقعا سرپناه په برخه کې هغه چې اړتیا و کار شوی وای ته نو زمنګ هیوادوال به اوس هیواد تر استنیدل اوس به د دغه فشارونو نه به هم خلاصو زمنګ هیوادوال به د کډوالې له دغه ژوند څخه او د دغه سونز څخه به هم خلاص شوی وای. په افغانستان کې منګ ډیره پراخیز مکی لرو د زمکو هیڅ سونز نشته نو منګ څو زلې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت خپل مسولیت په دې برخه کې تر سره کړه. منګ حکومت ته وړاندیز وکړ زنې سیمه مو مشخص کړي مشخص شوي ترسو دغه سیمه وزارت ته انتقال شي ترسو منګ د ویش هغه چارې پیل کو. مثلا په کابل او ننګرهار کې زمون د رسنیدنې کچا تر نورو ولایتونو ډیره لوړه ده او په دغه دوه ولایتونو کې د ویش د پاره هیڅ مګه نشته. نو له همدې امله مونږه حکومت ته وړاندیز کړای تر اوسه پورې زمکه وزارت ته نه د انتقال شوې چې مونږه د زمکو د ویش په پروسې باندې کار پیل کو. نو یو شمیر هیوادونو ژمنه کړې د جاپان موضوع تاسو یادونه وکړه دا خو فکر کوم د وزارت د ډیره پخوانی مسله ده او په هغه وخت کې خو مونږ نو په وزارت کې نو د دې ترڅنګ یو شمیر نور هیوادونه هم ژمنه کړي مثلا هندوستان ژمنه کړي چې مونږه په ننګرهار کې سلور زره کورنۍ د پارالته د سرپناه زمينه برابر او د ننګرهار هغه سیمه هم مشخصه شوې خو هغه اداري کارونه پاتې. نو زمونږ د هیوادوالو هغه اومده غوښتنه هم همدغه ده چې دوی ته د سرپناه دوی د سرپناه لپاره باید دوی ته یو نمبر ځمکه ورکړ شي. په یو شمیر ولایتونو کې البته د ځمکو د ویش پروسه جریان لري خو په دومره لوی کچه چې زمونږ هیوادوال هیواد ته راستنیږي او یعنی د دوی ټول هغه غوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی دا منو د مشکلات شته. په یو شمیر ول شهرکونو کې مونږ مثلا ځینو شهرکونو کې مشکلات د انکشافي پروژو د انکشافي پروژې په کې نوې تطبیق شوې له همدې عمله وزارت هغه ډیره ناچیزه بودیجه چې په اختیار کې درلوده تیر کال انکشافي پروژې تطبیق کړي چې د اوبو رسولو د برېښنا د سړک جوړولو پر دغو مسایلو باندې مونږ کار وکړ. د دې ترڅنګ د زمکو د ویش په اړه د ولسمشر یو سلو سلورم غنې فرمان باندې لسره کتنه وشوه په دغه فرمان تر اوسه نه دی تصویب شوی البته په هغه تعدیلات پکې نه دی راغلی مونږ چې پیشنهاد کړای. نو دغه فرمان اوس په یو طرز العمل باندې جوړیږي چې د سرپناه په برخه کې نورې اسانتیاوي هم کډوالو ته په پام کې نیول شوې دا پروسه چټکه کیږي. د مستحقو د پیژندلو مسله د پکې یو کمیټه په دې برخه کې کار کوي. نو مونږه هیلمن یو چې دا ترسول عمل جوړ شي او مونږه وشو کولای چې زمونږ د هیوادوالو هغه اساسي غوښتنه چې د سرپناه مسله د دوی ته د نننه په هیواد کې د سرپناه زمينه برابر شي. نو نورو دوستانو هم پیامونه پریخي او فکر کوم د کار مسله و ځوانانو ته د کاري زمينو برابرولو چې په دې برخه کې کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت البته نشي کولای چې هغه ټولو غوښتنو ته ځواب وایي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې سره کار کوي. مونږ خپل تر هدوی ته ورکړي چې یعنی ځوانان دی په قانوني ډول هیوادونو ته واستول شي دغه تر همنګ هغه ته وړاندې کړي. د پاکستان سره مثلا چې یو کال دوی وخت تلته وغځول شي مونږ په دې برخه کې کار کوو. زمونږ هڅه هم همدا ده چې هلته د افغان کډوالو ته وخت ورکړ شي ترسو دوی وشي کول ترسو مونږ وشو کول چې په همدغه موده کې د دوی د سناولو لارې چارې برابرې کړو. د سوری موضوع په اړه ما مخکې سرګندونې درلودې. نو په مجموع کې هسي روان دي خو ستونزې هم منو چې په مواردو کې ستونزې هم شته.
مننه مې خپل سب مننه. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د ازاري په سبو کې د پروګرام کې په ایران کې د هغو کډوالو په اړه خبرې کوي چې ویل کې چې دوی سوریه ته استول شوی دی او په سوریه د سوریه په جګړه کې تقریبا 2000 افغانان وژل شوی دي. راپور نوې چې 2000 زیات افغانان وژل شوی دي او پاکستان افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې ده چې د جنوري تر اخیره باید له دې هواده ووسی. تاسو اوس نظر صاحب اوریدونکو ته ورزو خو یو اوریدونکو په فیسبوک کې پیغام را ته لیکلی دی او بیا السلام او روسي لیکلی دی زه څنګه کولای شم چې د راډیو خبرونه سره د ټلیفون په واسطه خبري وکړم خو چې आवाज او خبرې مې څوک نه پیژني خو نو فیسبوک را ته ولیکه چې پیغام ولولم. بله
خوب گفتی. خب حالا یک اعلان کوتاه داریم بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم. کسایی که میخواین تلفن کنن شماره های تلفن بعدن یادداشت کرده میتونن.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، دا شمیره به هم تکرار کم 0992-203-540 او بل 0992-205.
بله، از خاطر که مهاجرین در خارج هستن شماره بین‌المللی را بگویم 0042-21-12-45-01. مخصوصا از ایران و پاکستان اگر میخواین ایمیل تلفن کنین که بله. روی موضوع شما صحبت میکنیم.
بله، اوریدون کتاب مخکو یو پا لین کرا سره ده مهربانی وکی آزاری سپوک پروگرام ده.
امانه نجوان درستی سروان که خود سلامونه تا تا او نظر سب تا و قدرمون و ملمانو تا و دیدون کتاب ساسو و دیدون که جازمی لیلمان دولان دیکو.
امانه نازمی سب و البته شیباریم مهربانی.
خبر خود شیبر صاحب چې په اوله کښې تاسو م وویلې او مېلمنو م وویلې دا تاییدوو مونږ مونږ ته ماساک راپورونه راغلي مونږ ته هغه خلک راغلي دي چې په ایران کښې کډوال نه دي کورونه یې دلته دي هم هلته د کارو لپاره ځي کارونه کوي بېرته را ځي درې میاشتې څلور میاشتې دې خلکو مونږ ته وویلې چې هغه مهاجرینو ته په ایران کښې حتی کورونه شروع دي چې داسې یو لکه یو ماشخه غوندې یو پروګرام شروع دی چې دغه د افغان قربانیانو لپاره کورونه جوړېږي که ژوندی راغی هم به په همغه کور کښې او که مل مړی را وړی خو د ده فامیل به په هملته ژوند کوي نو له مېلمنو نه مې پوښتنه دغه ده چې آیا مونږ نشو کولی چې دغه مهاجرین چې ایران ته روان دي او قاچاق هم ځي د نیمروز د دغو له لارو نه ځي خلکو ته ماساک راپورونه دي چې په دغه کښې د چارواکو لاسونه دي چې دوی په قطارو قطارو مرزو ته رسوي بیا دوی ایران ته اوړي آیا دوی نشو کولی چې مونږ دوی را وګرځوو په خپله خاوره کښې په ملي اردو کښې په ملي پولیسو کښې دوی تنظیم کړو هغه ماس چې ایران ورکوي له هغه اندازې نه یو څه فیصدي اضافه دوی ته ورکړو او دوی د خپلې خاورې لپاره وجنګېږي او قرباني ورکړي که قرباني ورکړي دی به هغه شهید وي په تاریخ کښې به یې نوم وي او که ژوندی پاتې شو زمونږ یو قهرمان به وي آیا دغه زمینه ولې حکومت نه مساعدوي دغه خلکو ته چې
جنګونه
را وګرځوي
مهم موضوع ته مو اشاره وکړه البته ستاسو د خبر په تایید خو ازادي راډیو دا خبر نشي تاییدولی په ډله ایزو رسنیو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي یوه ویډیو خپره شوې ده چې له یو شمېر افغانانو سره ناست دی او له هغوی سره خبرې کوي د سوریې د جګړې په ارتباط بلې بل اوریدونکي ته به مخه کړو ازادي په څپو کې پروګرام دی بلې تاسو په لاین کښې یاست مهرباني وکړئ
السلام علیکم
علیکم السلام
داوود صاحب دا مهاجرین راتګ دا د تېرو مهاجرین ته کومه دغه ورکړه چې
ورکړي سوال مو سم پوه نه شو کوم د ایران او د پاکستان په مهاجرو خبرې کوو په کومو مهاجرو په باره
پاکستان
بلې مننه ستاسو سوال هم واخیستل شو بل اوریدونکي ته به مخه کړو ازادي په څپو کې پروګرام دی
زه سزا محمد تاسو ته تاسو درانه مېلمه ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم
علیکم
اول خو مونږ دا
بلې د سردار محمد صاحب ټېلیفون
دغه به یې حل وي که نه
بلې
هغه غلامۍ ته چې دا کیچ کړي دي دا خلک چا یې کیچ کړي دي مېلمه صاحب او بل د پاکستان نه ډېره مننه کوو چې په یوه میاشت کښې نه چې په شلو شپو کښې دې مونږ مهاجر ټول را وباسي دي خپلې خاورې ته تر څو به دا غلامي کوي تر څو به دا واسکټونه زمونږ په وطن کښې ادوزوي تر څو به دا حکمرانۍ زمونږ په وطن کښې کوي که دا مهاجر زمونږ د وطن نه را شي پاکستانی سړی دي په هم نه دې خوا ته نور نه شي را تللی او نه دا جرت ته دي چې دا به دلته را شي واسکټونه به والوزوي وسلام پېچېره
مننه مننه بل اوریدونکی هم په لاین کښې را سره دی ازادي په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم شیبر صاحب تا ته او ظریف نظر صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته او مېلمنو ته سلام وړاندې کوم وردګ یم کابل ولایت نه تاسو ته لین کښې
مهرباني وردګ صاحب
د افغان مهاجرینو په اړه کې به موضوع یې راتخکړي.
بله، په ایران او پاکستان کې، ایران کې چې کوم مهاجر سوریه ته د جګړې لپاره استول شي، او پاکستان ویل دي چې نور د خپل وطن ته لاړ شي مهاجر.
خایسته موضوع ټاکلې رزه بدو نه وي مکانه چې ارز ما خپل مثلا 20 کال پاکستان کې تیر کړی دي، او مثلا تقریبا 10 کال کېږي چې راغلم افغانستان کې. دوه نه چې مثلا کم میږي بکیږي هغه خسر ته نه رسی، خو چې دا اوس کوم افغان مهاجرین بار دي په حکومت نه هیله کو چې دارا وګرځي او دیو سکو مکونه وکي، او چې کم مثلا غصب شوی مزګي دي دیو کې وته یو یو نمبر مزګي ورکي، نن سبا په ملونه غټ شوی دي وې شپ شپ نه کو شپ تعالی کو د پینځه کسان چې مخ کې ورونو هغه تقریبا شپته ملاته ډې ټیک د افغانستان ډېر مثلا وګړي لاس اور کلی دي کونډه رنده لرو مثلا د سیډېر خلان دي ماته وګړي لرو ورونه د سی ګوران لرو خو زه تا دا و ما چې اوس پکار دا حکومت لا چې په هر چا مثلا خلک وېره دونه خیانت کیږي دونه پیسې ځای کیږي پکار دا په دې دي سرمایه گذاری وکي خلک او مثلا په دې دي مثلا راو ګرځي چې د افغانان نه سوریا ته وړل کیږي نه ماته وګور ځان مرګ دي جوړيږي او نه بدبختان کیږي. زما خو خپل دغه نظر دی.
مننه وردک صاحب، مننه. بل اوریدون کتاب مخه کړو سره په پوک پروګرام دی.
بله، السلام علیکم. به چیرې خبر کوم نیدارنه؟
مهرباني.
زما د ارزو دا چې دا د شوارن کې د کوم ماجری په پاکستان کې دی، ټول افغانان غواړي چې البته افغانستان ته راشي، او البته هغه ماجری چې په پاکستان کې دی دا غوړ کاروبار د ژوندۍ د روزګار د پیسې باندې دی، دوی نو غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي. البته دوی د پیسې او د چا سره پیسې پاتې دي، حقوقي پاتې دي، حقوق دي ادا شي. افغانان د پاکستان نه دي، افغانان د افغانستان دي، ځکه چې دوی په نوم کې افغان راځي. دوی چې خپل پیسې واخلي هیڅ کله نه غواړي چې په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان شغه دوم دی ورکشي. البته دوی هغه حقوق چې په خلکو پاتې پاکستانانو باندې پاتې دي، دوی نه خسرې کورونه خسرې، ځکه کورونه چې وته ورکړل شي افغانان سب تندر وړي چې پاکستان کې اوسېږي، پاکستان د افغانانو نه خوښيږي.
مهمه
موږ وخت نه ورزو د ملوانو
برخه
حقوق اعاده دي وکي هغه مال او مال ورته ورته ولکي بالکل افغانان په افغانستان کې راځي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، خو تاسو وایئ چې له ایران خبرې کوي، څنګه دا تاسو دا وځي او ریدلې دي چې له ایران حکومت افغانان د سوریه جګړې تاسو ته وي؟
بېلکل ما دا وځي او ریدلې دي افغانان د البته د ایران د شيګارو د خوانه یي سوریته اسول شي وي خود افغانانو د همکاري په بنیاد باندې کچیر ته د افغان مرشان سره همکاري وی لکه محقق او داسې شيګارو مرشان چې افغانستان کې په حکومت کې په لوړ چوکي باندې مقرر دي چې زی ور سره همکاري او مرسته دی افغانان نشي کولای چې سوریته لشي. نو محقق د اکبري د همدغه د شيګارو مرشان دي، دوی باید محکمه شي، دوی باید سروانه د وړاندې شي چې تر څو د افغانانو د حقوق پختر د دوی نه وشي، چې دوی دغه خیانت د افغان مرشان ونه کی هیڅ کله افغانان نشي کولای چې ایرسو خارجي جنگونو تلاشي د خارجي دولتونو دغه طرفه وو جنگيږي او خپل ایوین تل تطوي کی افغانان دنه غواړي افغانان خپل د وطن زب کړنه دي، نو خارجيانو ته بسنګ وسره نه ځات کی دا د باید افغانانو مرشان ونه وشي د محکمه شي په دغه
مرحله. تشکر.
یک شنوندی دغه د خط است. بله، بفرمایئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، جوړ په خیر.
مننه، کور ودان، مهرباني.
بله، سوال تان یاد تان رفت بخیلم، قطع شد. خب برحال مهمان دیگر ما تشریف آوردن، محترم آقای شیرین خان حبیب، سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان. چطور میشه که از نقطه نظر قانون از ایشان پرسان بکنیم؟
در سوالون هم زین قانونی بود، فرزند افغانان و جایداد په پاکستان که سرنگ چوک را گرزوالی شی.
بله.
فرزند مهاجر و حقوق په ایران که اولی باید جگره تا واسطه ول شی. زین بله. سوالون اغه و دیتا
بله. خوبی در مورد فرستادن افغانا به جنگ سوریه راستی بسیار معلومات های دقیق بود، حتی خود آقای محقق هم تشکری کرد. به هر حال آقای شیرین خان حبیب، خوش آمدین به برنامه.
سلام ظریف صاحب تاسو ته او شیبر صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او محترم اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکاران ته
مننه کور ودان. بله، څنګه حبیب صاحب، تاسو خو دا سوالونه شاید اوریدلی وي کنه، ځکه تخنیکی همکار شمشاد زدران راته ویل چې تاسو مخکې تر ټلیفونونو راورسیدي، که په لاندو باندې تاسو یو خپل نظر پیور کړئ چې څنګه باید وشي.
لومړی سر کې به زه دومره ووایم چې متاسفانه د افغانستان ولس هم پخوا او هم اوس د پردیو جګړې ښکار ګرځېدلې دي. نه په داخل کې ورته هغه بشري اساسي حقوق چې قانون ورکړي نه دلته ترې برخمن دي، او نه متاسفانه په بهر کې چې د یو مهاجر په توګه یا په پاکستان او یا په ایران کې دوی ژوند کوي یا په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي هلته د اساسي حقوقو نه برخمن نه دي. له یو اړخه دا د افغانستان د حکومت ضعف یادونه کوي، او له بل اړخه د همغه مطبوع هیواد چې دوی هلته د اوسیدونکو په توګه یا منلی دي او یا یې وخت ورکړی تر څو هلته اوسیږي له هغوی لخوای هغه اساسي حقوق نقص کیږي، چې دا په کامل ډول باندې د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیې د نړیوال کنوینسیونونو د جنوا د کنوینسیون او حتی په دغه وروستیو کې د فاطمیون د ډلې اشتراک په سوریه جګړه کې او د ستاسي او د نورو رسنیو خواله رسنیو د گزارشونو په اساس باندې د شویه مذهب وګړي د افغانستان د سوریه ته لیږل او هلته د سوریه د حکومت په نفع باندې د نورو سره جنگیدل چې تقریبا د مړو شمیر د 2009 او زخمیان هم ډیر لري، چې دغه د مختلفو مراجعو لخوا د موضوع تایید شوی ده. او په مقابل کې په تاسف سره باید وایم چې د حکومت وسنی چارواکي په ځای دي چې د ایران د دغه مداخلو مخنیوي وکړي، چې د روم د اساسنامې په اساس باندې دا یو جنایت دی ترڅو یو څوک تطمیع سي او د هغه د مجبوریتونو نه استفاده وسی، هغه بیا د خپل او د ګټو د پاره په نامشروع ډول باندې به استعمال سی، چې دا بیا دند په دوه شکلونو باندې لکه څنګه چې مخکې ویل د افغان حکومت او د مغه مطبوع هیواد راجې کیږي. نو زه ویل سم چې د افغان حکومت باید د هغه چارواکو د د نامسؤوله سرګندونو په اړه باندې یوازې دانه چې تخبیه کی او باید عدلی او حقوقي مراجعو ته د وسپرل سي، ځکه د جزا د قانون په اساس باندې دا ملي خیانت دی او دا جرم ډیر یو ستر جرم دی، ځکه د افغانستان د کورنی امنیت په مقابل کې جرم دی او دې ته باید رسیدګي وکړي. او همدغه موضوع و چې په تیر کال کې تقریبا د رسنیو د گزارشونو په اساس باندې دریش پیته انتحاري عملې چې سوی په افغانستان کې له غی 15 د داعش مسولیت په غاړه اخیسته دي، چې اکثریت د شویا مذاهب دینی مراکز باندې تر سره سوي دي او هغه ځای کې چې دوی غونډه درلودلته تر سره سوي دي، چې ورستي خنړی پیښه نه بخون کې پیښه هغه د تبیان فرهنګي مرکز باندې. نو د دینه معلومیږي چې ځینې شویا رهبران د خپل شخصي منافع او د خپل سیاسي منافع د تامین په خاطر باندې د شویا وګړو په د جای داعش سره د تقابل بل طرف ته راکاږي. دا په لوی لاس باندې د افغان ولس یو بل نیابتي جګړې ته مخامخ کول دي، چې دا په هیڅ صورت باندې د منلو وړ نه ده. ویلی سم په د اوریدونکو د پښتنو په جواب کې چې متاسفانه د افغان حکومت په دغه موضوع کې پاتې راغلی، چې
ستاسو هغه آقای حبیب از لحاظ حقوقی یک دو سوال بسیار مهم است که این سالها ترش ده، یکی در ایران مثلا کسایی که در اونجا کار کردن سالها وقتی که به افغانستان میخواستن بین همون جایداتای خود نتانستن بدست بیارن، یا حتی بسیاری از شرکت ها برای سر ازنا به زور کار کردن و باز پولشان را ندادن و بسیار جنجال ها بند ماندن، همچنین در پاکستان هم اینا جایداد دارن. ای از این نقطه نظر چی باید شوه که کسایی که میان و جایداداشان سرمایهشان در اون ممالک میمانه از لحاظ حقوقی چی باید شواسب؟
نظر صاحب دغه د ملکیتونو په برخه کې منګ عقار او غیر عقار یا منقول او غیر منقول ملکیتونه لري، چې متاسفانه د هوادونو د داخلي سیستمونو په مشکلاتو په درلو دلو سره دا موضوع کاملا یو تزادی موضوع ده په نړیوالو خصوصي حقوق له نظر. البته په پاکستان او په ایران کې خارجي اتباع نسی کولای چې التزمکه او جایدادونه واخلي، ځکه د هغوی د داخلي حقوق په اساس باندې بیرونی تابو ته اجازه نه ورکول کیږي، بل دي چې د کنسولي او د ډیپلوماټیک حقوق او یا د سفارتونو موضوع هغه یو جدا موضوع ده چې د نړیوالو حقوق پورې عمومي حقوق پورې اړه لري.
بل د خصوصي حقوق له نظر هیڅ افغان نسی کولای چې په پاکستان کې د اسمکه یاد یو کور خاوند شي او د هغه مالک وګرځي، او کوم چې هغه د منقول ملکیتونو برخه ده که هغه په بانکونو کې د دوی پیسې دي او یا هم په تجارتونو کې د دوی پیسې بند دي، په هیڅ صورت باندې نه د پاکستان حکومت نه د ایران او نه کوم بل د حکومت کوم بل هیواد د دوی دغه سرمایونه سوء استفاده وکي او یا د فشار په توګه د دوی په مقابل کې استعمال کی. کاملا دا د دوی حق دی، هغه ملکیتونه چې دوی لري چې د انتقال وړ وي هغه د دوی مسلم حق کیږي چې باید افغانستان ته بیرته انتقال کی یا بل هیواد ته انتقال کی چیرته چې د دوی په نظر باندې سرمایه د دوی مسؤونه وي. ولی د قار ملکیتونو په اړه باندې چې هغه د انتقال وړ نه دي، ځمکې دي، کورونه دي، هغه په هیڅ صورت باندې نه، حتی دوی دلته د حقستلو حق لري او نه د انتقال حق ته باندې بیان مطرح کیږي.
بله مننه حبیب صاحب. یو اوریدونکو په فیسبوک راته لیکلی دی محمد صادق ورور، دی وایي چې د افغانستان حکومت باید یو منظم پلان جوړ کړي ترڅو کډوال افغانستان ته راستانه شي. د وړاندیز دا دی چې د افغانستان حکومت کولی شي چې یو شپږ میاشتنی یا دولس میاشتنی وخت مهاجرو ته وټاکي او ورته ووایي که په دغه موده کې افغانستان ته تاسو را نشي له تاسو به تابعیت واخیستل شي. میاخیل صاحب څرنګه که چیرته دغسې یو خبرداری هم ورکړي، دا هم په دې کې هم شک نشته چې دا مهاجر په خپله هم په ځینو مواردو کې ګناهګار دي، ځکه چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت شته هلته هم مهاجر نه راستنیږي. دا خبره به زه له تاسو سره شریکه کړم. یو دوست مو دی په پاکستان کې، یو ورځ همداسې په فیسبوک کې مې خبرې ورسره کولې، ورته مې څرنګه تاسو خو ستاسو په سیمه کې په کابل کې په فلانی ځای کې خو وضعیت هم بهتره دی، څرنګه تاسو نه راستنیږي؟ وای ولا شرایط په پاکستان کې بهتره دي د ژوند زما لپاره، نو شرایط خو به تر ډیرو پورې په اروپا کې هم بهتره وي، نو افغانان خو باید خپل وطن ته ستانه شي. میاخیل صاحب څرنګه یو منظم پروګرام په کار دی؟ بله مهرباني.
ګوره ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. لسګونه میلیونران چې په پاکستان کې دي هغه افغان میلیونران، آیا دوی هم دلته سرپناه ته ضرورت لري؟ دوی بشری مرستو ته ضرورت لري؟ دغه میلیونران، دغه افغانان چې یو سروې چې شوی ول، یعنی دقیقا هم دا اوس ما په ذهن کې نشته چې څومره میلیونران دي هلته افغانان چې فابریکې لري، پانګونه هلته کړې، ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي، د دې تر څنګ هلته ډیر ښه ظرفیتونه منګه لرو، ډیر ښه قدرونه لرو. نو په دغه برخه کې دوی هم باید له ځان سره فکر وکړي او دغه هیواد ته، د ملک ته اراده شي، د خپلو هیوادوالو په څنګ کې دلته دی اوسي. نو د دوی راتګ پرته له شکه چې دلته په هیواد کې نوي فرصتونه رامنځته کوي، د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پرمختګ لپاره دا ډیر اغیزمن دی. له همدې امله د حکومت هڅه هم دا ده چې دوی هیواد ته راستانه کړي، خو په زوره موږ نشو کولای چې هیوادوال هیواد ته راستانه کړو د یو پلان پر اساس لکه څنګه چې ورور ویلي. ځکه زموږ ستراتیژي دا ده چې د دوی راستنول باید د دوی په خوخه باندې. نو پرې برخه کې د سیمې په کچه یو ستراتیژي شته چې ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ستراتیژي عمده موخه هم همدغه ده چې په داوطلبانه تدریجي او په عزت سره د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې شي. فکر کوم چې د ډیرو اوریدونکو نظر هم همدغه و چې د هلغه اساسي لار هم همدغه ده چې افغانان د خپل هیواد ته راستانه شي او په خپل هیواد کې د خپل خلکو سره د دلته یو ځای ژوند کوي. دغه دیرش میلیونه یا دیرش میلیونو څخه ډیر نفوس چې دلته ژوند کوي
دوی به هم ژوند
نشي کولای. پاکستان کې هم مشکلات شته، کېدای شي دوی چې پاکستان خپل هیواد ته راستانه شي په لومړیو کې دوی لستونزو سره کېدای شي مخامخ منګه هم مهاجرو کله چې راغلو دلته څو کاله مخکې کې مشکلات سره مخامخ وو، خود ژوند هم دلته پیل کړ او حسم وکړه، هغه ستونزې هم هوارې شوې. نو دوی د هم
ستاسو تر خبرې پورې میاخیل صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګای یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ناامنیو په ارتباط د خطر کچه 4 درجه ده او په ټول پاکستان کې 3 درجه ده. 4 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان د هیواد ته سفر ونه کړي، او 3 درجه هغه درجه ده چې باید امریکایان د هیواد ته د سفر پر مهال ورلمخه فکر وکړي، یعنی تقریبا دوی هم باید سفر ونه کړي. خو دغه د خیبر پښتونخوا، قبایل او بلوچستان هم په څلور درجه خطر کې حسابل شوې دي. یعنی له افغانستان سره د امریکا د سروې لمخي تفاوت نه لري او اکثر افغانان په همدغه سیمو کې اوسي. لیکن مې خپل سب یو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، تاسو ویل چې سرمایه‌دار چې کوم په پاکستان کې ووسی، د افغانستان حکومت باید پانګوالو ته زمينه برابر کړي. د نړۍ خوار او غریب هیوادونه لکه پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې سرمایه‌دار د دوی لخوا ووسی، لیکن حتی د تبلیغاتو لاله دوی راګرځبي. فرضاً په ډیره اساني سره د کورنیو رسنیو لاله وایي چې د افغانستان وضعیت خراب دی، هیڅ ته وسیدلو نه ده. فرضاً د اختطاف یو وړه مسله ډیره لویه کې، د قتل یو موضوع ډیره لویه کې، او حال دا چې فرضاً په خپل خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې، په قبایلو کې شاید وضعیت د افغانستان تر ډیرو ولایتونو خراب وي. څرنګه ستاسو وزارت د کډوالو وزارت داسې یو زمینه نشي برابرولی، داسې یو تبلیغاتي لارې چارې نشي مهیا کولی چې سرمایه‌دار راجذب
کړي؟ او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د نورو وزارتونو او ادارو په همکارۍ سره دغه کار کوي، او دا د حکومت دنده ده چې پانګوالو ته دلته د پانګونې هغه لازم شرایط په هیواد کې برابر کړي. له همدې امله ولسمشر سره چې د کډوالو مشران دلته کومه ناسته درلوده څو میاشتې وړاندې، ولسمشر هم ژمنه وکړه چې تاسې خپل پانګه کدل ته انتقال کړئ، حتمن منګه دغه سنتیاوي تاسې ته برابرو. ګوري یوې خې خبرې ته تاسې اشاره وکړه، هم دغه پانګونه که حل ته کیږي که حل کدل ته، یو درجه که څومره تاسې ویل شي دا د ناامنۍ او توپیر شته د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا د اختطاف قضیه نه یوازې په افغانستان پاکستان کې شته، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې شته. نو ستونزې هم شته، خو د دې ترڅنګ زمونږ کوم هیوادوال چې په پاکستان کې ژوند کوي، پرته له شکه چې هلته په کمپونو کې چې دوی ژوند کوي ستونزې شته. د پولیسو د خوا د دوی د زورولو مسله ده، د دوی د زندانی کېدو مسله ده، په زور د دوی د ایستلو مسله ده، ستونزې شته. نو زه بیا هم تکرار کوم چې د زمونږ عزت زمونږ په خپله خاوره کې، نو هغه عزت او قدر چې په افغانستان کې ده په هیڅ هیواد کې هم نشته د افغانانو.
تشکر میاخیل صاحب محترم. بله، این گپایی که شما میگین یا کلش درست است، به این ایگه کس مخالفت نمی کنم. اونتا محترم شیرین خان حبیب، شما چه فکر میکنین سبب اصلی که مهاجرین یا تجارا به افغانستان نمی آید این مسئله وطن پرستی و امنیت، یا یک طرف؟ اونتا تا جایی که ما تعقیب کردیم از پیام های شنونده، همین کاغذ پرانی بیخی دل مرد مسیحا کرده زیب. مثلا میگن که ما که آمدیم به افغانستان 15 سال پیش یا 10 سال 12 سال پیش وعده کردن که بر تو زمین میتیم به خانه تا دارم گرفته نتانسته، و بس پیش دولت میره، دولت میگه ولی ایره فلانی اربکی گرفته یا فلانی فلانی گرفته، ما از پیش زور ما نمیرسه. از او خاطر مثلا میرن در یک شرکت واس کنن و کاغذ پرانی وزارت خانه مختلف سه در به درش میکنه سه. یعنی اصل گپ سه زیادتر فساد داری یا کاغذ پرانی زیادتر خراب نکده سه، یک مانع عمده در راه برگشت مهاجرین سرمایه دار یا مهاجرین که میخواین در افغانستان بیان نیست. حبیب سه چی فکر میکنین؟
نظر صاحب ستاسی ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. زه به مخکې له دې چې دغه مورد ته راشم، ادې ورور پوښتنې ته چې په فیسبوک باندې پریښي او ویلي چې هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي حکومت دې ورته ضرب الاجل وټاکي که چیرته په مغه معینه وخت کې رانشي نو تابعیت ترې واخیستل شي. باید البته دغه برخه د یو څه ستونزمنه ده او مشکله ده، د حقوقي اړخه داسې کېدلی چې یو څوک د دې لپاره چې بیرته هیواد ته ستون شي او تابعیت ترې واخیستل شي. البته په مقابل کې باید لکه څنګه چې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه، تشویقي پروګرامونه باید جوړ شي، هغوی ته ځکه چې ډېر د فقر د وجې نه اکثریت هلته ژوند کوي، هغوی ته باید هغه د راستنېدو په بدل کې ورته یو څه مالي او مادي امکانات په لاس ورکړل شي. راځم د نظر صاحب ستاسې د پوښتنې په اړه باندې. متاسفانه په افغانستان کې موږ دغه د 14 کلونو په اړوند چې اساسي قانون نقض شوی، څه موده مخکې 3 یا 4 ورځې مخکې که منګه یو سروي کړی و چې په هغه کې د ماجرینو برخه هم ډیره مهم بحث و پاږي کې چې متاسفانه د دوی حقوق هم بیرون نقص وی او هم دلته داخل کې چې د نمونه په ډول د شربتګل موضوع یادولې سو چې هغه په خورا افتخار سره افغانستان ته راوړل شو ولې د اداري فساد لوجنه چې خپل د ارګ نه بیرون ترڅو د تکور تسلیم شي په څو لاس هغه خرڅ چې متاسفانه دا یو بده پیښه وه او حکومت باید دغه سه مواردو کې ډیر زیات جدي اوسيږي او مننه کوم د تیر ورځې د خان سټیل یو کمپنۍ نه چې وردک سه په جوړ کړل هغه هم په بهر کې سرمایه درلودله او 10 میلیونه ډالر راوړل خپل هیواد ته چې دغه په سلګونو افغانانو ته د کار زمينه مساعده او د اداري فساد په وړاندې د کاغذ پندرنیو په وړاندې دوی باید په کلاګه هوټ سره مبارزه وکړي هر افغان یوازې د موږ نشو ویلې چې د اداري فساد په د مبارزې برخه د حکومت ته په غاړه ورواچول سي خپل افغانان د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیات موثر واقع کیږي ځکه د اداري فساد یا اړخونه دواړه دولتي چارواکي یا د چي لیوي خونه یو د افغان تابوي بل خونه دولتي چارواکي نو خپل باید د هواد ادب د زمينه مسايده نه کی ترسو د یو کار تر سره کولو په اړه چې قانوني کار وي د هغه ته د اداري فساد یو زمينه مسايده سي د شوته د نور مسایلو موضوع را مطرح سی د سرمایه‌گذاری په برخه کې زه دومره ویلای سم چې دا دنده باید تجارت وزارت او د مهاجرینو د رسنیدو کډوالو د رسنیدونکو چارو وزارت دا دنده لري چې باید فرصت برابر کړي ځکه د اساسي قانون په اساس باندې هم حکومت مکلف شوی دی په حکومت کې مشخص ارګانونه په دغه برخه کې جوړ شوی چې یو لاغین د مهاجرینو وزارت دی دوی باید د رسنیدونکو خلکو لپاره چې هغه سرمایه‌گذاران دي هغه لپاره لا تشویقي استثنایی حالت را منځته کی منګه چې مو د مخ کې لیدل چې ولسمشر د الکوزی شرکت د لا تشویق لپاره یو څه ځمکه د قرارداد په شکل باندې ورکړه لورته البته ځینې زمینی ستونزې به درلودلې ولی دلته په ملي شورا کې یا په نورو رسنیو کې دا موضوع بل رنگ واخیست په ځای دی چې منګه هغه بیرونی سرمایه‌گذاران چې د افغانان دی په بهر کې سرمایه‌گذاري کړي ده هغه تشویق کړو د هغوی د فرار لپاره زمینی مساعده ورته او په شکل د اشکالو تقابل کې واقع کیږي په داسې حال کې چې یوازې د الکوزی شرکت نه په نورو لسګونو شرکتونو دي چې د ډیری افغانانو ته د کار زمينه مساعده کړې دي او ډیری کورنۍ د همدغه نه د ورځنۍ ژوند تامینوي نو حکومت دغه دنده به تر سره کوي ولی بلې خواته چې د ملت هغه د ملي حس دی هغه هم باید مل نشي یعنی خپل د هیوادوال کو فرزن مثال حکومت مونږ ته یو کار نه کوي آیا دغه نړۍ کې چې د دومره پرمختګونه رامنځته شوی په نړیوالو ټولنه کې دا ټول د دولتونو د پر اصلي لامل و کنه
هم دغه ملت چې یک با اجازه تن یک اصطلاح د زبان ما میگه حق جوان مثلا اگر میخوری بخورم و حق حقایق بگو میگه مثلا ویس که وزارت مهاجرین بسیار یک سلسله فعالیت های بسیار خوب داشتن میاخل صاحب مخصوصا خودشان هم همیشه با ما در تلفن هم در استودیو هم آمدن نظر به مقایسه دیگه وزارتخانه که یعنی بعض از وزارتخانه هم کاری میکنن بعض وزارتخانه حتی هیچ تلفن ها رو هم جواب نمیتن از او خاطر حق از اینا رو نخوریم از او خاطر از ایشان تشکری میکنیم منتها کل صحبت های ما شما نسبی است یعنی نسبی فعالیت هاست نسبی فسادی داری سلام یعنی 100% فسادی داری یا 100% خوب نیست کل چیزا
بل مخ که حبیب صاحب دیر زما پا باور البته زه خو هغه خبریال په حساب نظر نشم ورکولای خو زما په باور زه هم دا خبره منم چې په مشکل کې ټول افغانان شامل دي یعنی کچرته د اداري فساد لکه څنګه حبیب صاحب چې تاسو اشاره ورته وکړه که مامور رشوت اخلي دا بل کس چې مامور نه دی ولی پیسې ورکوي خو یو یادونه وکم هغه د شربتګل موضوع شته هغه هوار سول هغه د کور تر لاسه کړی دا یو موافقیت و هتا چې مهاجرت کور ورکو او د دې خبرونه روسي ته هم نږدې شوی یو نظر سره
هم اخر څه چی گفتنی درین بله. یک 20 قصیده قدام که کته ما باشین سه بازوازی سه با طریق تلفن با ما میایم اخر څه یک دقیقه داریم چی گفتنی دارین
په دې ساعت که البته
بله.
تشکر اگر مشخصا موضوع پاکستان است فکر کنم خو ما هستم در خدمت هستم و در بخش اطلاع رسانی
ها بله همین موضوع پاکستان است موضوع پاکستان است بله
ما هستم به احترام شما
در
خدمت هموطنان خود هستیم ببینین در آخر ما باید بگویم که هیچ کشور بدون قربانی و مبارزه ملتش و جوانش پیشرفت کردن نمیتونه هموطنان ما دوست ما بسیار موضوع خوب اشاره کردن که امو
فابریکه خان استیل گفتن که میلیون ها دلار سرمایه خود از بیرون به کشور انتقال دادن. واقعا اگر هموطنان ما هم همو حس وطن دوستی خود در نظر بگیرن و اگر تجار هست در بیرون از کشور، اگر ما کادرهای خوب داریم، اینا بیان و کشور خود با ملت خود با مردم خود باشن، اینجا یک جا کار کنن. خواست ما از هموطنان ما ای است، به خاطر که ما برای همیشه از فشارهای کشورهای میزبان خلاص شویم و نجات پیدا کنیم، از مشکلات مهاجرت نجات پیدا کنیم، بیان با عزت به کشورشان برگردن و در کنار مردم خود باشن.
مننه میخید صاحب، له همدې سره د دې ساعت خبرونه سر تر رسیدو په راتلونکو ساعت کې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو او په ایران کې د افغان کډوالو چې سوری ته د جګړې لپاره سوال کیږي